کلامم ترکمنم عاشق نانی عاشق نورستانم رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد یک ملت موائن این فخر در جهانم
السلام علیکم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوریدم هم شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبری مجله کې اوري چې په کابل کې نن یو ځان وژن کې حمله لک تر لګ 15 کسان وشل او په کابل کې پر جمعتونو او د غراس په غور کې پر جمعت د روسي بریدونو په باب د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې حال هم درکو ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي د دې خبری مجلې د مطالبو تر جزئیاتو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي
کابل کې نن ماسپخینی به انتحاري حمله د ملي اردو 15 منصوبین وشلی د افغانستان ولسی جرګې نن د ورستوي خونړۍ او بریدونو او نامنیو په تړاو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو لوړ پوړي چارواکي استجواب ته وربللي وو او په منشن کې یو سړي پر عامو خلکو د چړي ګزارونه کړي او څلور تنه یې ټپیان کړي دي بشپړ خبرونه واوري په کابل کې د ملي اردو 15 سنه منسوبین نن ماسپخین په یوې انتحاري حمله کې وشل شوې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي رډیو ته ویل دغه انتحاري حمله د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې په کمبر سلور لارې کې رامنځته شوې چې لامل یې د مارشال فهیم د پوځي پانتون 15 د ملي اردو منسوبین او څو وژل شوي او څو تنه نور ټپیان دي
درې بجې او دېرش دقیقې د پلانتونې دفاعي نه مدالمین د کورس دي هغه په یو فرانکوچ موټر کې راوځي چې کورو ته لاړ شي کله چې عمومي سړک ته راځي هلته ورسره یو انتحاري تصادم کوي او متاسفانه 15 نفره د مدالمینو شهیدان کېږي څلور نفره ټپیان دي
دا په تیرو درې ورځو کې په کابل کې دویمه خونړۍ حمله ده او په افغانستان کې د سې شنبې د ورځې راهیسې اومه مرګونې چاودنه ده په تیرو څو ورځو کې پرله پسې بریدونه او چاودنو تر 200 زیات افغانان وژلي او سلګونه نور ټپیان کړي افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو هوایي بریدونو کې درنه تلفات لیدلي ځکه یې دا ډول ځان وژونکو بریدونو ته مخه کړې ده د افغانستان ولسی جرګې نن د وروستیو خونړیو بریدونو او نامنیو په تړاو د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د استجواب غونډې ته ورکوختي وو د ولسی جرګې دې غونډې ته د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی ورکړي وو د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو پر دې امنیتي چارواکو انتقادونه وکړل او ترې وغوښتل څو ورته روښانه کړي چې ولې امنیتي او دفاعي ځواکونه د وروستیو سترو خونړیو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي په ولسمشرۍ معنی کې وی معتبر سرچینې ازادي رډیو ته ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ لدندې څخه لری شوې ده د دې سرچینې په حواله وریماچ ل خپل دندې څخه د ناوړه استفادې او فساد په تور د ولسمشر لخوا لدندې لری کړای شو نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه کار کوي په دې اړه حکومتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په رسمي توګه تبصره نه ده کړې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې ورستې خونړۍ پیښې غندلې پرون په کابل غور ولایتونو کې په جماعتونو کې چاودنو لک تر لګ دواب یا تنه وژل تر دې مخ کې تیرونی د پکتیا په مرکز ګردیز کندهار د پکتیا په مرکز ګردیز د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو کې خونړۍ بریدونه شوه او د افغانستان د انټر کانټیننټل کپ یا لوی وچو سیالیو کې کوربه هانګ کانګ ته په یوې پانی کې په یوې پانی او یو سلو درا بیا منډو ماته ورکړه د دې څلور ورځنۍ لوبي په لومړۍ پانی کې د هانګ کانګ ټوله لوبډله په یو سلو دوه سلو یخ منډو په دویمه پانی کې په یو سلو 50 منډو وسوځیده افغان لوبډله بیا یوازې په یوې پانی کې د 50 لوبغاړو په تاوان 415 منډې جوړې کړې نن د جرمني په جنوبی خار مونشن کې ورسته لاغه خلکو ته د خوندیتوب خبرداري ورکړل شو چې دغه یو کس څلور تنه په چاړه ټاپیان کړل. بریدګر د دوو نورو د ټاپی کولو هڅه هم وکړه. څو ساعت وروسته یو مشکوک کس د پولیسو لخوا نیول شوی او د محل چارواکي هڅه کوي چې معلومه کړي هم دا نننی بریدګر و کنه. پولیس ویلي مشکوک بریدګر د څلوېښت کلونو په شاوخوا عمر درلود او یو واسي و. د پولیسو په وینا تر اوسه د بریدګر د انګیزې په اړه چې ولې څو تنه په چاړه ووهل جزئیات نه دي ورڅرګند. دا مصر امنیتی چارواکی وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 250 پولیس وژل شوي. د مصر د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې په دې حمله کې برید کوونکي هم وژل شوي، خو په دې بیان کې د وژل شوو ترهګرو شمیر نه دی یاد شوی. او په سوریه کې د سوریې ډیموکراتو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش څخه د رقیه خار په بشپړه توګه نیول یو تاریخي بریا بللې ده او ویلي دي ډېر زر به واک یوې ملکي ادارې ته وسپاري. د سوریې شمالي خار یو وخت داسې ځای و چې اسلامي دولت د وسلوالي وسلوالي ډلې ترې په ټوله نړۍ کې بریدونه پلانول. د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتو ځواکونو له داعش څخه د دې خار تر بشپړې نیونې درې ورځې وروسته خپله دا بریا د ټول بشریت بریا وبلله.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. کابل ښار نن یو ځل بیا د خونړۍ ځانوژنې برید شاهد دی.
درې بجې او دېرش دقیقې د پوهنتونې دفاعي نه مداومین د کورس دي. یو فرانکوچ موټر کې راوځي، یو انتحاري تصادم کوي.
د حج اوقاف وزارت د افغانستان سنی او شیعه علما وایي په جوماتونو حمله په هیڅ وجه له اسلامي قواعدو سره اړخ نه لګوي او عالم او عاملان یې هیڅ دین او مذهب ته اصلا درناوی نه لري. ولسی جرګې په ځینو ولایتونو کې پروستیو خونړیو امنیتي پیښو اندېښنه څرګنده کړه.
افغانان لکه چرګان او پسونو غوندې حلالېږي. تاسو دا درې ورځې پیښې وګورئ، سلګونه افغانان شهیدان شول.
روان خبرونه په ترس کې دا هم اوري چې ایران غواړي کورد وسلوال قانې کړي چې له کرکوک ښار څخه ووځي او سیمه د عراق حکومت ته پرېږدي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. په کابل کې د تیر شپې د خونړۍ برید د قربانیانو د ښخولو مراسم نن په دې ښار کې پیل شول، خو په عین حال کې دا ښار نن یو ځل بیا بلې ځانوژونکې حملې هم ولړزو او ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول. همداشېبه زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره د کابل له سټوډیو څخه د تلیفون په لیکه کې دی. اکرام سلام، د نن ورځې د حملې د جزئیاتو په اړه که اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
ډیر زیاته مننه. تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغه ځانبوجون کې حمله نن له غرمې وروسته 3:30 بجې د کابل ښار د قمبر سلور لاري په سیمه کې رامنځته شوې ده، چې لامل یې د ملي اردو د کورسونو 15 مداومین وژل شوي دي او سلور نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري سو شیبي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د کابل ښار د 15 امنیتی حوزې په سیمه کې په داسې حال کې رامنځته شو چې د ملي دفاع وزارت اړوند د کورسونو دغه مداومین خپل کورونو ته د تک په حالت کې په پلان کوچ موټر کې ناست او انتحاري حمله پی وشوه. نو موري ویل
15 نفر شهیدان شوي، 4 نفر ټپیان دي، انتحاري وو. 4 بج 3 بج او 10 دقیقې بریچ دا ته یو کورس دایر شوی او مداومین وو
مداومین هغه محصلینو ته ویل کیږي چې د دفاع وزارت اړوندو کورسونو کې زده کړې ورکول کیږي. نوموړي ویل چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي او روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. تر دې دمه د دغه برید یا د دغه حملې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. دوستانو، اکرام الله اکرام چې د کابل په 15 امنیتي حوزې قمبر څلولار کې د نن ورځې د ځانوژنې کبریت پړه تر اوسه د ترلاسیو معلومات لته سره شریکول، په دې بریټ کې ویل کیږي چې د ملي اردو شوخه 15 سرتیری چې نوی نوی روزنه پیل کړې و پکې وشل شوې دي. په دې اړه ورسره قسم معلومات زیاتیږي او یې مسؤلیت کومه ډله اخلي. دا ازادي رادیو په خبرونو او د ازادي رادیو پر ویب پاڼه اورېدلی او لوستلی شي. په کابل کې د تیر شپې د خونړي برید د قربانیانو د ښخولو مراسم نن ترسره شول. په دې مراسمو کې ډیرو خلکو برخه اخیستې وه. افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدی وی چې د دې پیښې د وچل شو شمیر شپږ 50 تنو ته رسیدلی. د تیر ماښام برید د کابل په دشتي برچی سیمه کې د امام زمان په جماعت کې پر لمونځ کوونکو شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات لري.
په کابل کې د تیر شپې د برید د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمیر یې سلګونو ته رسېده نن د خپلو عزیزانو مړې خاورو ته وسپارل. د افغانستان پلازمینه کابل او ولایتونو په تیرو 5 ورځو کې د بیلابیلو بریدونو شاهد ول چې څه باندې 200 کسان پکښې ووژل سول. په کابل کې د نن ورځې په مراسمو کې یو ګډونوال حسن پور وویل چې د تیر شپې برید ډیر خونړی او ویرجن و.
دولت معذف است که امنیت شهروندانش را در حد
دی وای. دولت موظف دی چې د امکان تر حد د خپل هیوادوالو امنیت په هر حالت کې چوي خوندې کړي. دغه پیشه ډیره دردونکې وه.
مصیبت بار بود.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د کابل د تیر ماښام د برید د قربانیانو شمیر ډیر سوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان هدایت الله حافظ وایي د امام زمان پر جماعت په برید کې شپږ 50 تنه وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې د وژل شوي شمیر 93 تنه ښودل شوی و. د کابل ګارنیزون قومندانۍ سرپرست جنرال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزارت دغه شمیرې تاییدوي. هغه وایي
یو فعالیت تروریستي بود.
دوی دا یو تروریستي پیښه وه. یو انتحار کوونکی لومړی خپل لاسي بم څخه کار واخیست او وروسته یې له ځان سره راوړي چاودیدونکي مواد وچول او بل اخره یې د کابل په لویدیځ کې ډیری تلفات واړول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو دا برید په سختو الفاظو غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل او غور کې دغه پرونی پیښې غندلې او هغه د بشریت تر ټولو ناوړه عمل ګڼلی دی. تادامیچی یاماموتو ویلی چې پر لمنځکوونکو دغه ډول بریدونه لوی جنایت دی. د کابل په لویدیځ کې د دې برید سره هم مهاله د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم پر یوه جومات په برید کې 33 تنه عبادت کوونکي ووژل سول. د کابل او غور ترڅنګ کندهار، پکتیا او غزنی هم له هغو ولایتونو دي چې په تیرو 5 ورځو کې د خونړیو حملو او لسګونو قربانیانو شاهدان ول. تیره اونۍ د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه بې نتیجې پاتې سوه. تر دې غونډې یوه ورځ وروسته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرله پسې بریدونه پیل سول.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د تیر شپې د خونړي برید د قربانیانو د ککولو مراسم نن تر سره شول. په دشتي برچی سیمه کې د امام زمان په جماعت باندې په شوې انتحاري حمله کې شپږ 50 کسان چې ټول په د ماښام په لمانځه ولاړو وشل شوي دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د حج اوقاف وزارت وی په جماعتونو حمله په هیڅ وجه له اسلامي قواعدو سره اړخ نه لګوي او عاملانه هیڅ دین او مذهب ته اصلا درناوی نه لري. د وزارت سرپرست شنبه پورس همدار از یو خبري ناستې ته ویل چې له کورنیو چارو وزارت سره په دې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د حسینو مشر محمد آصف مصباح بیا وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په افغانستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وی د افغانستان او نړۍ دینی عالمان په دې مسله توافق لري چې انتحاري حمله په اسلام کې ځای نه لري. د دغه وزارت مرستیال او سرپرست دی الحق عابد د شنبه په ورځ خبری غونډې ته ویل په اسلام کې د ټولو مقدسو ځایونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. د ښاغلی عابد په خبره د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه په دې مسلې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي.
بعد از وقوع حوادث وزارت داخله برای هر مسجد حداقل دو سرباز امنیتی
دی وی د وروسته حملو نو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هر جماعت لپاره حداقل دو سرتیری وګمارل. خو په دوو سرتیرو ستونزمنه ده چې د انتحاري حمله مخه دی ونیول شي او یا هم د جماعت امنیت خوندي شي. د انتحاري حملو په اړه باید وایم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول اسلامي امت علما په دې اړه د نظر توافق لري چې انتحاري حمله په اسلام کې ځای نه لري. د افغانستان د حج اوقاف وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې په دې وروسته کې په جماعتونو د وسلوالو حمله زیاتې شوی دی. په دوه تازه بیلابیلو انتحاری حملو کې چې د جمعې په ماښام په کابل او غور ولایتونو کې په جمعتونو کې رامنځته شوې لامل یې لسګونه لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د وروستیو معلوماتو له مخې د کابل په امام زمان جومات کې د حملې له کبله شپږ پنځوس تنه وژل شوي او پنځه پنځوس نور ټپیان دي او په غور کې دیرش تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې هم په کابل او هرات کې په جمعتونو کې د حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. له دې ټولو سره سره د حج اوقاف وزارت د حسینی او مشر محمد آصف مصباح بیا وایي دښمنان به هیڅکله د افغانستان د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ درز رامنځته نه کړي.
اگر دښمنان تحلیل
ازیر دی وی که دښمنان دې تحلیل ولري چې دلته به مذهبي جګړو ته لمن ووهي او یا هم دوه فقهي مذهبونه له یو بل څخه لرې کړي دا هیله به هغوی ګور ته یوسي. د ښاغلي مصباح په خبره په افغانستان کې باید ټول میشت قومونه او د بیلابیلو مذاهبو پیروان د روانو دسیسو پر وړاندې یو ځای ودرېږي.
دا حدیث پردیس راپور کې مو اوریدل چې د حج اوقاف وزارت او د افغانستان د اهل تشیع او دغه راس سنی دینی عالمانو چې هیڅ څوک نشي کولای د افغانانو یووالی مات کړي او په دغه شان وروستیو خونړیو فعالیتونو سره دوی نشي کولای چې د افغانانو ترمنځ فتنه پورته کړي. د خبرونه په همدې برخه کې بیا دا هم وروچه په ولسی چرګه کې د کابل او د افغانستان د نورو سیمو د روسي او بریدونو او خنړیو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. ولسی جرګې نن د امنیتي ادارو مشران استجواب کړي او له هغوی وغوښتل چې ملت ته معلومات ورکړي او سپین ورته وایي چې د دې حملو مخه ولې نه نیول کیږي. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو د وروستیو حملو په غبرګون کې د افغانستان امنیتي او دفاعي مسؤلین ولسي جرګې د پوښتنې لپاره ور وغوښتل. په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د ولسي جرګې له توند غبرګون سره مخ شوې او په ټینګار سره یې وویل چې دغه وضعیت نور ورته د منلو وړ نه دی. د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس او د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین د شنبې پر ورځ ولسي جرګې ته وربلل شوي وو. که څه هم عمومي غونډه د مهمو پوځي او استخباراتي موضوعاتو له امله د دفاع وزارت د سرپرست په غوښتنه او د وکیلانو په توافق سری اعلان شوه، خو د ولسي جرګې غړیو په وروستیو خونړیو حملو کې د عامو افغانانو په قتل عام اندېښنه څرګنده کړه. دوه تنو وکیلانو ظاهر قدیر او ناهید فرید په دې اړه په عمومي غونډه کې وویل
د لوی پکتیا پیخه، بیا د قندهار پیخه، کابل کې د مسجد پیخه، نیو د غور پیخه، دا دې پیخه نه دي. افغانان لکه چرګان او پسونه غونډه لالیږي. تاسو دا درې ورځې پیخه وګورئ، سلګونه افغانان شهیدان شول.
ولې په افغانستان کې تروریزم دومره قرباني اخلي؟ موږ په کوم حق خلکو ته ووایو چې تاسو صبر وکړئ؟ که چیرې دغه بدمرغه سکوت دوام پیدا کړي، خلک به له دې زیات قتل عام شي. د ولسي جرګې غړي د وسلوالو مخالفانو له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو خونړیو حملو د زیاتوالي دلیل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي، د مدني بنسټونو چپوالی او په حکومت کې د پنځم ستون فعالیتونه بولي او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. د اندېښنې داسې محل مطرح کیږي چې په وروستیو ورځو کې پکتیا، کابل، کندهار، غور او غزنی ولایتونه د خونړیو انتحاري او وسلوالو حملو شاهدان وو. وسلوالو مخالفانو دغه حملې د پکتیا په امنیه قوماندانۍ، په کندهار کې د ملي اردو په قرارګاه، د غزنی د اندړو ولسوالۍ په ودانۍ، د کابل په لویدیځ کې په امام زمان جومات او د غور په دولینه ولسوالۍ کې په یو جومات کړی چې په کې لسګونه ملکی او نظامی کسانو ته مرګ ژوبله وختي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په یو شمېر ولایتونو کې عملیات پیل کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي
دفاع وزارت دنده ده چې په هر شکل کېږي څومره د دوی په لاس کې امکانات دي، په هماغه اندازه باندې د هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره هلې ځلې کوي او کوښښ کوي. دغه بریدونه چې انتحاري بریدونه دي، تاسو ته معلومه ده چې دا د دې مخه تر اووه نوي اته نوي نهه نوي فیصده نیول شوې ده، کوښښ وکړو تر څو چې د دې ټولو مخه ونیول.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې کمانډو قطعات هم د دښمن د ځپلو لپاره عملیات کوي او هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د حکومت هڅې کافي نه بولي او ټینګار کوي چې د تروریزم پر ضد جګړه باید د بریالیتوب لپاره ښه مدیریت سي او د وسلوالو مخالفانو اصلي ځایونه له منځه یوړل سي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان یو شمیر مشرانو جرګې غړي وایي د کابل اوسنیو ولایتونو په جماعتونو کې د مخالفانو په ګټه تبلیغات کیږي. د دې جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت پر وړاندې د جهاد اعلان، انفجار او انتحار ته مشروعیت ورکول د دې تبلیغ یو مهمه برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د حج اوقاف وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس وي هغه علما چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ګټه تبلیغ کوي امنیتي بنسټونو ته به معرفي شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو غړی وایي ځینې دینی عالمان د جماعتونو له لارې د وسلوالو مخالفینو په ګټه او د دولت پر ضد تبلیغ کوي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو جماعتونو کې دینی عالمان خلک د حکومت پر وړاندې جهاد ته هڅوي او همداراز خلکو ته وایي چې د امنیتي ځواکونو جنازې دې ونه کړي. د نوموړي په خبره دغه دینی عالمان همداراز د حکومت وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکوي.
هم در بعض مساجد در مورد جنازه هم
دوی په ځینو جماعتونو کې د لمانځه پر مهال دا ډول بحثونه مطرح کیږي چې د نظام په مقابل کې جهاد روا دی او یا دا چې د امنیتي ځواکونو هغه کسان چې په نظام کې کار کوي جنازې روانې دي، او په ورته وخت کې د دې تبلیغ هم کیږي چې اوس جهاد پر ټولو فرض دی. ښاغلی صدیقي همداراز وایي چې دا ډول کسان د دینی عالمانو له نوم څخه ناسمه استفاده کوي او د ګاونډیو هیوادونو پروژې عملي کوي. د دینی عالمانو پر تبلیغ انتقادونه له دې وړاندې هم شوي دي. ځینې انتقادونه بیا دا دي چې دا ډول تبلیغ تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې وسلوال مخالفین پرې حاکمیت لري. له دې وړاندې هم داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې په ځینو جماعتونو کې د مدرسې طالبانو ته د افراطیت او تروریستي مسایلو په اړه روزنه ورکول کیږي. په همدې حال کې یو حکومتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیست سل شي ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په جدي توګه جماعتونه څاري او هغه دینی عالمان چې د حکومت ضد تبلیغ وکړي وبنیول شي. د دغه باوري سرچینې په خبره لدی وړاندې یو شمیر دینی عالمان هم د حکومت پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حج اوقاف وزارت د مساجدو د چارو د ارشاد او انسجام رئیس فضل کریم سراجی بیا د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې په جماعتونو کې د حکومت پر ضد د دینی عالمانو د تبلیغ موضوع ردوي. نوموړی وایي که دا ډول تبلیغ وشي نو عاملین به ونیول شي.
ما اصلا نظارتی که ما داریم اگر کسی و ای شکل که شما میگن
دی وی هغه څارنه چې مونږه د دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې پر جماعتون لرو په هغه شکل نه ده چې تاسو یې پاړه وای. داسې امامان نشته چې وسلوال مخالفین دې تقویت کړي. له داسې موارد سره کم مخ شو لومړی به د جماعت امام له دندې ګوښه او بیا به امنیتي بنسټونو ته مری نه علمان وای. د دولت د وسلوال مخالفینو فعالیتونو ته جواز ورکول مشروع کار نه دی. د کابل دی و جماعت خطیب شمس الرحمن فروتن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دینی عالمان باید د نظام په ګټه او د وسلوالو مخالفینو په ضد تبلیغ وکړي. خدای ټینګار کوي چې د حکومت په ځینو کړنو انتقاد د دینی عالمانو حق دی. د خغلی فروتن په وینا د فحشا او اداري فساد ترویج هغه ځینې مسایل دي چې دینی عالمان پرې وخت نا وخت انتقادونه لري او حکومت باید دا ټکی په پام کې وساتي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسی زمون غاگل آزادی راڈیو او رای آزادی راڈیو پا اف ام سل اشاری پینزه سپا پا کابل او دا افغانستان پلوی خارون که پا سفر ڈول او ری دلشی او سم دام نیتی وزیعت پڑا دا یوشمیر کابل خاریانو سرگندونی او رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زا عبدالله سعدی دا کابل دا خار سیدون که ما او منگا دا اندخمانی چه دا غوصانه علات روان دا پا افغانستان که خصوصا پا کابل که دا امنیت دا وجه نا دیر تشویش لرو زوانان خپل کار روزگار مخته نشه وړلی او که دی مخنیوه او نشه نو اندخنه دا ده چه نور با ما علات خراب شی.
دا چې د افغانستان فعلی کشاله او موضوع نړیواله موضوع ګرځېدله زمونږ اوسنی جنگ د کوڅې نه دی، د کلي نه دی، دا د ملا او د چړی جنگ نه دی، دا د واسکټ جنگ نه دی، دا نړیوال جنگ دی. یو نیم زر کیلو ګرامه وزن مواد او انفجاري چې راځي دا ټولې دسیسې بهرنۍ دي. د دې د افشایي دپاره دی دا ولس سر په کار شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. وحید الله د پنځه انجینیر اتم سمسر. وضعیت ډیر بد حالات کې دی او باید امنیتی توجه ډیره وکړي وضعیت ته، چون کله خلک حکومت خلک باندې حملې وکړي نور عوام خلک بس خپل امنیت ونیسي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف فوټ
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د ایران د پوز یو جک پوړی قومندان د عراق شمال ته تللی چې کوردی مشران دې ته وهڅوي چې له کرکوک خار څخه ووزي. د کوردانو د پارلمان غړي وویل چې تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی د کوردستان د وطني اتحاد ګوند له مشرانو سره خبرې کړې دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
دغه ایرانی جنرال په عراق کې ډیر پیژندل سوی دی ځکه څو ځلې د عراق پر ټلویزیونونو لیدل سوی چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې د عراقي ځواکونو تر څنګ وو. هغه هلته د عراق د شیعه ملیشو د یوه سلاحکار په توګه کار کاوه. تهران دغو ځواکونو ته مالي او د وسلو مرسته کوله. رویترز خبري اژانس ویلي تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی کورد مشرانو ته ویلي چې پېشمرګه ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی ځواکونو ته ماته ورکړي. هغه ځواکونه چې د لویدیځو او هم سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او ترکیه ملاتړ لري. کوردی چارواکي په دې باور دي چې دغه اقدام د عراقي ځواکونو لپاره زمينه برابره کړې چې روانه وني په اسانۍ سره د کرکوک ښار کنټرول له کوردانو واخلي. د رویټرز په خبره دغه ایراني جنرال د غرض کوردانو ته خبرداري ورکړې چې یا له کرکوک څخه ووسی او یا به د تهران ملاتړ له لاسه ورکړي. رویټرز د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یوې غړي په حواله لیکلي چې وایي د سلیمانی دغه لیدنه د هغو پریکړه کوونکو لپاره وروستۍ چانس و چې ورته ووایي کومه جدي اشتباه ونه کړي. د کوردستان د وطني اتحاد ګوند یو لوړ پوړی چارواکي اعلی طالبانی ویلي چې دغه ایرانی جنرال کوردی مشرانو سره په لیدنه کې یوازې هغه څه وړاندې کړل چې دی یو عاقلانه مشوره وبلله. تر دې وړاندې د کورد پېشمرګه ځواکونو قومندانانو پر ایران تور لګولی و چې د عراق د شیعو په مشرۍ حکومت هڅوي چې کرکوک ښار او نورې هغه سیمې ونیسي چې کوردانو په وروستیو کلونو کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې، خو ایران دا تور نه ردوي. ایراني چارواکو رویټرز ته ویلي چې قاسم سلیمانی د کوردستان د وطني اتحاد له مشرانو سره د دغه ګوند پخوانی مشر جلال طالبانی د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال کتلی وو او ورته ویلي وو چې له کرکوک څخه ووزي او په بدل کې به تهران د دوی ګټې خوندې کړي. عراقي ځواکونو د جمعې په ورځ له کوردي پېشمرګه ځواکونو څخه د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې په کرکوک ښار کې د کوردانو او د عراق د حکومت ترمنځ د شخړې د کمولو په خاطر ایران مداخله کړې ده او د ایران د پوس او سپاه باستاران انقلاب یو قومندان ته تللی دی او له کوردانو غوښتي چې کرکوک ښار نه ووزي تر څو ستونزه لویه نه شي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وله یا په دلاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
په لیسټ فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو یو 0200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه د الکترونیکی سامان الاتوی کمپنۍ نوې کمره جوړه کړې ده. د دې کمرې د خصوصیاتو په اړه لیسمت ساروان اورو.
د الکترونیکی وسایلو یو کمپنۍ یو نوې کمره جوړه کړې چې 360 درجه دا ولس لنزونه لري. دا کمره د اوبو او درو ضد ده. د سامسونګ کمپنۍ د دې کمرې په دوو برخو کې اته لنزونه ځای پر ځای شوي او یو اضافي لنز په مرکزي برخه کې دی. له دې کمرې هم مسلکي عکاسان او هم اماتور کار اخیستلی شي. د سامسونګ دا کمره چې راوند 360 نومیږي ویډیو هم لري او درې بودی یا 3D ویډیو ثبتوي. سامسونګ له 2014 میلادي کال راهیسې د اوبو او دوړو په وړاندې د مقاومت لرونکي کمرې په جوړولو کار پیل کړی دی. دا کمره شپږ داخلي مایکروفونونه لري او د 255 گیګا بایټ میموري کارت یا د حافظه کارت ورلوي شي. البته دا کارت په هغه حافظه سربیره دی چې په خپل کیمرې لري.
او د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته فرشتانه